اوردن کو د مشال دی په روانو پرونو کې د خپل قربا اسلام لمومن سلامونه ومني اهل لرم چې روح جوړ وستي او وخت اورځي 12 بجې شوي نن د خالی ورځ د 2014 کال د جنوري د میاشتې دویمه نیټه ده په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروو همداراز د پاکستان افغانستان په اړه ریپورټونه لرو او نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته کتنه هم کوو خو لومړی ورزو ګلیاسته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د کابل سیمه د اصلاحات لپاره د ځانګړي کمیټې غړو د مومند جنسي دوره کړې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده او د پاکستان پولیس ته نږدې د هند په خاوره کې پر یو فوجي اډې لږ تر لږه څلورو وسلوالو برید کړی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز پرون ویلي دي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د رواجونو او روایتونو خیال ساتل کیږي نوموړي دا څرګندونې پرون د کمیټې له غړو سره د مومندو د دورې پر مهال قبایلی جرګې ته وکړې نوموړي ویل بلخوا سیاسی او سماجی ډلو په یاد کمیټه تنقیدونه کړي او ویلي دي چې دا کمیټه آزاد نه ده او غونډې ته د قبایلی سیمو هغه خلک رابللي وو چې ملکان دي او یاد اف سی ان قانون خوښونکي دي خو د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د یاد کمیټه خلاف یو قبایلی جرګه هم رابللې ده پښتونخوا ولسی تحریک نن په خبر کې د کاشګر گوادر اقتصادي لار په اړه د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال ډیټوي چې په غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په حق له خپل سفارشات وړاندې کوي نو موړي په د غونډې په اړه مشال ډیټوي
پدې کې به وزیر اعلی صاحب راځي ان شاء الله پدې کې به سپیکر صاحب راځي پدې ټول د پښتونخوا منتخب خلک پدې صوبا کې کاریډور په والا سره بالکل په یو خپل شي او خپل حق وغوړو هغه حق چې پاتې شته مې بل نواز شریف اعلان وکړ بیا مکمل دوکاو کړل
دا پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده د ارګ خبر پاڼه د خاغری غنی په حواله وایي پر بې ګنا خلکو داسې تروریستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري په کابل کې تیر ورځ په یو رستورانت کې 14 دوه تنه وژل او 15 لستنه یې ژوبل کړل په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوې چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بې ګنا انسانان وژني د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د اسلام آباد سلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي د سولې د عالی شورا بیان شهزاد شاهد پرون مشال اړیته ویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونو او پتیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی اوسي
منګه به د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو امید دی چې دغه ځله منګه دغه ناستې چې دي دا د تصمیمګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي
ټاکل شوی چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي د رواني میاشتې پر یو لسمه په اسلام آباد کې خبرې وکړې د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په څرنګوالي وي تاسو مشال اړین خبرونه اورئ د پاکستان پولیس نږدې د هند په خاوره کې پر یو فوجي اډې لږ تر لږه څلورو وسلوالو ډزې کړې دي د یو هندي چارواکي په وینا دوه برید کوونکي وژل شوي دي مشکوک کې هغه د پټانکوټ په سیمه کې اډې ته نږدې شوي وو خو ونه توانېدل چې هغه سیمې ته چرته چې هلیکاپټر یې ولاړې دي ورسیږي پټانکوټ پر هغې لوی لارې پرته سیمه ده چې د جمو او کشمیر سیمه له نور هند سره تړي دا برید په داسې وخت کې شوي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې هڅې زیاتې شوي او نږدې اونۍ کې د هند وزیر اعظم پاکستان ته لاړ او خپل پاکستاني سیال سره وکتل سعودي عرب په بغداد کې 15 کال وروسته خپل سفارت پرانست سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت وتړل چې صدام حسین د کویت د نیولو امر وکړ د عراق لپاره د سعودي عرب سفیر سامر ال سبحان عربیه ټلویزیون ته وویل چې په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانستلو سره به د دوړو هیواد دوړو هیوادونو وتوانیږي چې د ترهګرو ډلو پر ضد همکاري وکړي. په خوا سعودي عرب عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او همداراز یې انتقاد کوو چې په عراق کې له سنیانو سره تعصب کوي، خو بغداد دا تورونه رد کړي. عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراقي حکومتي ځواکونو د تېر یکشنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تالاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دیش مشکوکه وسلوال چې غوښتل یې په عادي خلکو کې پټ شي نیولې دي. او وروستۍ خبر د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیدیف ویل اوکراین ته یې د ګیس بیه ټیټه کړې ده، سو دا قیمت اروپایي بازارونو ته له صادرېدونکي ګاز سره نږدې شي. په خوا روسیې یو میټر مکعب ګاز په اوکراین په $210 خرڅاو او اوس یې قیمت $212 ته راښکته کړی. تر دې مخکې د اوکراین د انرژي وزیر ویلي وو چې هیواد یې په دې شرط چمتو دی چې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روسیې ګاز وپیري چې نرخ به یې هر زر میټر مکعب کې $200 ته ورسیږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اودونکو خبرونه مول مشال ریډیو او دلته سره مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې باورې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو د مومندو دوره کړې. ځای خلک له دې کمیټې څومره مطمئن دي؟
کوم دغه رکاوټ خو دلته دا سول بروکراسي ده چې هغوی مطلب دا دی چې دا پاټه د هغوی پراجیکټ بټی دی، هغوی په دې کې بدلون چرته غواړي، هغوی خو هغه خلک رو غواړي چې هغوی دغه نظام سره مفادات تړي دي.
پښتونخوا ولسی تحریک نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پړه د سیاسي ګوندونو غونډه را بللې. ته دې مخه څه ده؟
کریډور په والا سره بالکل په یو خپل شي او خپل حق وغوړو. هغه حق چې پاتې شته مې بل نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکو کړل بیا واپس خپل سر ته راوځي.
په کابل کې ځانمرګي برید د حمله کوونکي په ګډون دوه کسه وجلي. آیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه به چین په پاکستان فشار راوړي او که څنګه؟
کاره داسې کاری چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسویج
او پښتانه ولې خپل ژبه نشي لوستلې؟
پښتانه دا خپل ژبه دا نه د لوستلای نشي، ولی چې په تعلیم کې نشته. دا دومره لوی د بولانا تر چتراله دا دومره لوی قوم پروت دی، دا غوی ژبه په تعلیم کې نشته.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیډیو سره اوسئ.
اوردونکو د خبرونی لومړی رپورټ او څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې بعد د ځایي رواجونو او روایتونو خیال ساتل کیږي. نوموړي دا څرګندونه پروند یادې کمیټې لغړو سره د مومندو ایجنسۍ د دورې پر مهال قبایلي جرګې ته کړي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په دغه کمیټې تنقیدونه کړي او وایي چې کمیټي آزاد نه ده، ورته د قبایلي استازو نه بلکې د قبایلي سیمو ملکان رابلل شوي وو. نور تفصیل لسمی د مشرډو خبريال شانواز ترغزی راکوي.
پر محمد جنسی ته د فاټه د قانوني حیثیت ته بدلون لپاره د قبایلو درای اخستو د کمیټې غړی تلیو، خو په دغه کمیټې کې یو خواته د بیوروکراسي نه مراد اخستون کې ډیر اعتماد کوي، نو بل خواته پر عمومي ولس سیاسي او سماجی ډلې او ځوانان هیڅ یو رقم اعتماد نه کوي. دغه خلک وای چې د یادې کمیټې چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا جوړه شوې چیرمن سرتاج عزیز بیا بیا د قبایلي مراد خبره کوي، نو امکانات داسې دي چې دوی FCR نه ختموي. لکه سرتاج عزیز پر هم د محمد جنسی جرګې ته د وینا وخت ویلیو
باقی اصلاحات کوم دی هغه کې تنوار نه ده پکار جو له خبرې واده نو باندې بدې د سبب سره خپل سره خپل ټول چې اصلاحات تاسو شو چې تاسو کوم برات دی هغه کم نشي. او اصلاحات او بنیادی مقصد دا دی چې
نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسی مشر دی، هغه وایي چې هغوی هیڅ کله خوشبین نه دي چې ګنې دغه کمیټه به آزاده فیصله وکړي.
د ټولې پښتونخوا د پښتنو زما په رواج کې هیڅ فرق نشته، زما په جبه کې فرق نشته، زما په دود دستور کې فرق نشته. د رواج خبره دا خو دی مونږ ته ځکه رواج نومله وکړي چې په دې ما مطمئن کوي، نو دا خبره ځکه مونږ دې باندې شک کوو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمود جنسی مشر ساجد محمود وایي
هغوی خپل مشرانو کما هغوی پوه کړي وو مخکېنه، هماغه خلکو ته به د خبرو مقور کوله. نو په دې دوران کې زموږ سیاسي ملګري چې کوم مونږ راپاسېدو او مونږ چې مونږ د خبرو کولو مقر راکړلی شي، مونږ راپاسېدو او مونږ د ګوی سیار ګو نارې ووهلي او مونږ خپل احتجاج ریکارډ کړو. زه وایم چې په ټول فاټه کې به انشاءالله چې دوی په ګوی سیار ګو باندې استقبال کېږي. نو زموږ په پاکستان کې د کمیټو نه هېڅ اعتماد نشته. دی
د فاټه سیاسي اتحاد د جنرل سیکرټري ظاهر شاه صافي وینا وه چې هر کله یو کار حکومت نه کول غواړي نو کمیټې ورله جوړه کړي، او د پاکستان په تاریخ کې د کمیټو نتیجې تر دې دمه پوره او د عوامو د خوخي کله هم نه دی راغلی.
بیا دا خبره دا کړه چې دوی کمیټه جوړه کړل پټی کریډنټانو خپل خلک راغواړي، نو دا خبره خو مرچ ته معلومه ده کړه چې دلته خو بیوروکراسي نه غواړي چې په قبایلي علاقو کې صدقه وشي. ټول نه غټ رکاوټ خو دلته دا سول بیوروکراسي ده چې هغوی مطلب دا چې دا پټه دا هغوی پروجیکټ دی بټی دی، هغوی په دې کې بدلون چرته غواړي. هغوی خو هغه خلک رو غواړي چې هغوی دغه نظام سره مفادات تړلي ټول هغه خلک راټول کړي.
او یاد دی چې دغه کمیټه به د ګردې قبایلي سیمې دورې کوي، او دوی وایي چې له هغه وروسته چې دولس سره ملاو کومه فیصله به کوي چې ګنې د فاټه راتلونکي حیثیت دي څه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا ولسی تحریک نن په پیښور کې د کاشګر گوادر اقتصادي لارې پاړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په اړه خپل سفارشات وړاندې کوي. له سید عالم مسعود سره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې په نننۍ غونډه کې به څوک څوک ګډون کوي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
نننۍ غونډه خو د پښتونخوا ولسي تحریک نه د طرف نه ده، او زمونږ دا یو کنوینشن دی، کاریډور کنوینشن وایو. د کاریډور په سلسله کې په دې حواله سره خپل سفارشات سیاسي ډلو پارلماني لیډرانو ته پیش کړو. په دې کې مونږ د خیبر پښتونخوا کې اسمبلی کې هغه ټولې سیاسي ډلې راغوښتي دي، او د هغوی یعنی د هغوی پارلماني لیډرانو هم راغوښتي دي. په دې کې به وزیر اعلی صاحب راځي انشاءالله، په دې کې به سپیکر صاحب راځي، په دې کې به د مولانا فضل الرحمن کشر ورور لطفور رحمان مولانا صاحب راځي، اپوزیشن لیډر هم دی. په دې کې به انشاءالله د قومي وطن پارټۍ پارلیماني لیډر سید شفاور راځي، د جمهوري اسلامي پارلیماني لیډر انایت الله خان به راځي انشاءالله، په دې کې به د اے ان پی پارلیماني لیډر سردار حسین بابک راځي. نو دا هم راغوښتي دي ځکه دا چې ټول د پښتنو منتخب خلک په دې صوبه کې د کاریډور په حواله سره بالکل په یو خوله شي او خپل حق وغواړو. هغه حق چې په اته ویشتم مې به د نواز شریف اعلان وکړو، بیا مکمل دوکه وکړله بیا واپس خپل سر ته راوچو.
ٹھیک ده ډاکټر صاحب، اخري پوښتنه دی که د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې څوک غړی شي د صوبایي اسمبلی غړی یا د پارټۍ مهم کس؟
ډېر مانه هېر شو، بخښنه غواړم، ډېر ښایسته خبر جوړ کړل. سردار اورنګزیب نه لوټه دی، هغه په دې تېرو دواړو قراردادونو کې مدد هم راسره کړی او هغه به مې انشاءالله راځي.
دا د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې زموږ خبریال شبیر مجان ورسره په پیښور کې پر دې اړه خبرې کړې وې چې نن دغه تحریک په پیښور کې د کاشګر گوادی اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. نو چې دغه غونډې مقصد څه دی؟ مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ د بلوچستان د تربت او گوادر سیمو دوره کړې، او هلته یې له قبایلي مشرانو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړی چې په دغه هیواد کې به په نوي کال کې ترهګر، ترهګري او درغلي له منځه یوسي. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
د پاکستانی پاوز سر لشکر جنرال رایل شریف ویلی په نیوی کال 2014 کې به په دغه هیواد کې ترهګری جرمونه او درخلی لمنځه وړي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان د بیل بیل سیمو تر دورې وروسته په دغه صوبه کې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې کړې. د پاکستانی پاوز د امریکو اداره یا ISPR رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه ویلي، د پاوز سر لشکر جنرال راحیل شریف تېره ورځ د بلوچستان د تربت، تالار او گوادر سیمو دوره کړې او هلته یې د پاوز لخوا د پرمختګ د پروژو کتنه کړې. دا بیان زیاتوي جنرال راحیل شریف تر دې وروسته د یادې صوبې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې ویلي، 2016 سوي کال به د پاکستان او بلوچستان د ولس لپاره د سولې او یووالي کال وي. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي، د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د جمعې په ورځ له جنرال راحیل شریف سره په دغه صوبه کې د پوځ د پرمختیايي پروژو کتنه وکړه او د پوځ قربانیانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. دا خبر پاڼې د وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري له خولې لیکي، د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري د بشپړېدو لپاره به په قامي جذبه کار کوي او د یادې پروژې لپاره به هر ممکن قدم اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګستې. زو کابل ته په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون دوه تنه وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د دې هیواد د کونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون پر ټویټر وویل چې د پیښې په سیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حمله پړه پر غاړه اخیستې. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د حمله په شدت غندلې او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوره کړې ده. په دغه نور تفصیل د فرښتې جلازه په دې رپورټ کې اورو چې د زخمیانو په غږونو پیلېږي.
په خلیفت الله کې د پرونی حملې عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل،
زموږ د کوره پکې ماته شوې ده، کسان زخمیان وو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي،
ما قدمی چې استاد بودیم یک انفجار د داخل هوټل شد، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شد.
موږ دلته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. دلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډېر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړي چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یو بهرني رستورانت حمله کړې وه چې د 1400 بهرنیانو په ګډون 21 تنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11 به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بل غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله په اړه په خبر پاڼه کې ویلي، افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاری ساتلې او وسله یې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تېرې دوشنبې په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکي وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یوه کاروان شوې وه چې په سیمه کې د تېرېدو په حال کې وو.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت دا ځل له یوه پیاوړي او جدي دریځ څخه د سولې لړۍ پیل کړې او د سولې علي شورا هیله منده ده چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لار هواره کړي. د سولي دالی شورا ویان شهزاده شاهد د جمعې په ورځ مشالې ډوته ویل، د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه په تیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی اوسي. تفصیل د خان محمد شین په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجندا په هکله څه نه وایي، خو دی د دې مذاکراتو پر افغاني کولو تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګا با د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید ده چې دغه ځله منګا دغه ناستې چې دی دا د تصمیم گیری مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. هغه شرایط چې مخالفین لري، چې معقول شرایط و، هغه به منلی کېږي. چې غیر معقول یا عملي نه و، په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یو ځای کېږي، پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظری وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خوا وي یا چین زموږ پر خوا وي، زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي. او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
فدا محمد نظری دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغېز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغېز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
د کانو مچین رپورت مورید اوریدونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا استازي د رواني میاشتې په یولسمه په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په څرنګوالي وغږیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې لړ کې به بله غونډه په کابل کې جوړیږي. په همدې اړه د پاکستان د بنوچرو وزارت وویل چې کابل او اسلام آباد ځینې جدي او لانجمنې مسلې لري چې باید د سولې او خبرو له لارې حل شي. پرشتې جلازه له سیمه ایزو چارو پوه او څېړونکي ډاکټر محمد تقی سره په مرکه کې پوښتنه کړي چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې له لارې حل شي. ډاکټر تقی وایي
ڈسکشن خو پټول په دې باندې وی، نمبر 1 آتش بس پکله، دویم دا دی چې طالبان څه سیاسي دریز لري او دې کې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی. ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاته ولې شي، چین خو بل خصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدې نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې به وي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی، چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسئلې، چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي که نه دي مهم؟ پاکستان نه خپلې خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت پس اوربان له چا سره مطرح کوي چې اصلا مقابل طرف معلوم نه دی؟
ډېرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتې کوچلا کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لښکر دی، هغه بنیادي توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیوالو قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ځای کې ډیپلوماټیک پروسه دې لپاره پکار ده.
نو په امریکا کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر تکی چې زموږ همکاري فرشتې جلالزه ورسره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه او دغه رنګ په دې کې د پاکستان په رول باندې خبرې کړې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردن کو مشال رادیو ته وګستئ. د تیرې سه شنبه په ورځ د خبر پختونخوا په مردان خار کې د شناخت کارډونو په دفتر کې ځنمرګي برید وشو چې لږ تر لږه شپږویشت کسان پکې وژل شول. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربیره خونړي بریدونه کوي، زموږ همکار پر دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ چې رالېږلې.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو پوځي عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سه شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2023 میلادي کال د جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضربیازب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضربیازب چې شروع شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی، نو د هغې په نتیجه کې وخت چې هغه خونړي د هدفونه لګېدل هغه اوس کافي کم شوي دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو د دې جنگ جرړې چې کوم دي ډېرې خورې دي، نو دا داسې په لنډه وخت کې د دې ختمول یا د انجام ته رسول مشکل کار دی. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی، بل طرف ته به جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نخښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
د زبی شفق رپورٹ موردو وس هم دلته یو مقاله لرو. فرایډی ټایمز مجللی کې په کال 2015 کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د تاریخ انصاف در 9% کې درنج ځواک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هندستان په اړه د پالیسۍ په لړ کې د پوز لخوا له جدي خطر سره مخ شو. اوس پښتنه دا چې نواز شریف به په 2018 کال کې له څه قسمه چیلنجونو سره مخ کیږي په مقالی لنډی برخی لدمی ورستورو. فرایډی ټایمز مجللی کې په کال 2015 کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف درې وارې له خطرناکو بحرانونو سره مخ شو خو خپل څوکۍ یې بچ کړه. کچره په نواز شریف د عمران خان لخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې لګیدلې د درغلۍ تورونه ثابت شوه وي، نو نواز شریف به خپل څوکۍ پریښودې او بیا به له سره نوی انتخابات کولی. همداراز که چرې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب وروستی ولایتي انتخابات ګټلی وي، نو ممکن وه چې عمران خان په نواز شریف بیا د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو کولو تورونه لګولی وي او پنجاب کې یې د خپلو ناظمانو او کونسلرانو په مرسته بیا درنه پیل کړی وي. همداراز کچری نواز شریف په سند کې د رینجر ځواک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هند په اړه د پالیسیو په لړ کې د ولسي او پوځي اړیکو توازن برقرار نه وي ساتلی، نو د نواز شریف حکومت له جدي خطر سره مخ کېدی شو. اوس پوښتنه دا ده چې نواز شریف به په 2018 کال کې له څه قسمه چیلنجونو سره مخ کیږي. په پاکستان کې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اکثره اړیکې کړکېچنې پاتې شوې دي. لومبئی خبر ادا ده چې په وزغواړي د افغانستان، هند او امریکا په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ یوازې او یوازې دوی جوړې کړې او په دې لړ کې تر ډېره حده د پاکستان موجوده وزیر اعظم خاموشه هم پاتې شوی، خو بیا هم نواز شریف غواړي چې له هندوستان سره اړیکې خې کړي. نواز شریف پر دې عقیده دی چې د هندوستان سره له امن پرته پاکستان اقتصادي او نور پرمختګونه نشي کولی. نواز شریف په دې وروستیو کې څو وارې هڅه کړې چې خپل هندي سیال نریندر مودي ته د دوستۍ لاس ورکړي، خو په وضعیت تل مخه نیولې. دویمه خبره دا ده چې په وزغواړي له ترهګرۍ سره په خلاص مټ چلند وکړي او هیڅوک یې مخه ونه نیسي. پوز غواړي چې په سند صوبه کې هغه سیاستوال اهم د ترګرو په لیست کې شامل کړي څوک چې لوسلوالو سره په مرسته کولو تورن دي او حمله دی ویری د پیپلز ګوند شریک چیرمن اسی پر زرداری دا محل هیواد بهر دی د مجلې په خبره کچېری د پیپلز پټي او پوز ترمنز روانه شخړه حل نشوه نو د دې بعد تر ټولو زیات تاوان نو شریف ترسي
اردن کو مکالا مورد اللہ دولسمی بجیشی و گلیاز هم سٹوڈیو تراغل نرازه چی لحاوی ده خبرون لندی زورو
در پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځنګړی کمیټې مټر سر تاج عزیز پرون ویلي دي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د رواجونو او روایتونو خیال ساتل کیږي. نوموړي دا څرګندونې پرون د کمیټې له غړو سره د مومند دورې پر مهال قبایلی جرګې ته وکړې. نوموړي وویل چې له ډېر مودې راهیسې قبایلو ته ډېر زیات تاوانونه اوښتي دي او باید په اصلاحاتو کې د دغه زیانونو ازاله وشي. پختونخوا ولسی تحریک نن په پېښور کې د کاشګر گاوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابلل ده. د تحریک مشر ډاکټر سید الله مسعود نن مشال اړیتو ویل په غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په حق له خپل سفارشات وړاندې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده. د ارګ خبر پاڼه د ښاغلي غنی په حواله وایي پر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیره ورځ په یو رستورانت کې چاودنې دوه تنه ووژل او 15 تنه نور یې ژوبل کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد پرون مشال ډیتو ویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او په تیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی اوسي. هندي چارواکي وایي چې د پاکستان پولیس سره نږدې په پټانکوټ فوزي اډې د وسلوالو په برید کې څلور بریدګر وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په برید کې دوه سرتیری هم وژل شوي دي. سعودي عرب په بغداد کې 15 کال وروسته خپل سفارت پرانست. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت وتړل چې صدام حسین د کویت د نیولو امر وکړ. عراقی ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري.
اوردونکو خبرونه مولا مشال ریډي وردل چې ګولې ازرانې کول په دې غړي کې به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو او نور هم ځای رپورټونه لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج هیڅ وښي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پانه خپل اداریه کې وای وزیر اعظم نواز شریف د کمی صحت پروګرام تر لاندې غریبو او بیوس خلکو ته د وړیا علاج سلسله شروع کول یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی او لدی به ډیر غریب خلک وکولی شي چې خپل علاج په سم ډول وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو لدی وړاندې په ارزانه روټۍ اسکیم هم په اربون روپۍ خرچ کړی شوی دی او سګټې نه ده ترلاسه شوی. د غرنګ بې نظیر انکم سپورټ پروګرام کې هم داسې خلکو ته کاډونه کل شوی دی چې د سره د دې مستحق نه دی. اداریه زیاته وی چې دې اسکیم کې حالن سات 15 ضلعو خلکو ته کارډونه ورکړل شوی دی. خدا معلوم نه ده چې دا ضلع کومي کومي دي. حکومت وایي چې دا اساني به 200,000 کورونو ته ورکول کیږي. نه پکار ده چې لومړی پیل یې هم د ټولو صوبو نه کړی وي او د 15 ضلعو دا کارډونه یې په څلور واڼو صوبو تقسیم کړی وي چې په دې پروګرام چاته د ګوتې پورته کولو موقع په لاس نه وي ورغلی. اداریا اخري کې وایي دوی هیله لري چې دا پروګرام به اوس وفاقي حکومت زر تر زره نورو صوبو ته او په خاص توګه ترهګرۍ ځپلې صوبې خیبر پختونخوا ته هم راولي او دا چې حکومت با په دې پروګرام د تحفظاتو ادراک وکړي او دا به پاک او صاف جوړولو لپاره یو غوري نظام جوړ کړي چې څوک مستحق تن هم لدی پاتې نشي. بل پلو آج ورسپن خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا سیاسي مشروالۍ د پاک چین اقتصادي راهداري لړکی د اندېښنو نه لري کولو صورت کې د لوی ګام اغستو دړکا ورکړې ده. پیښور کې د یوې خبري غونډې دوران ټولو سیاسي جماعتونو وویل چې د 23 کال 2015 ټول ګوند د غونډه کې په شوی پیسلو عمل درآمد نه کیږي او بلوچستان کې د اقتصادي راهداري منصوبې په ځای د یو عام سړک پرانیست شوې ده. ځکه چې د منصوبې تر لاندې بعد د سړک سره ریلوې لاین تیل او گیس پائپ لائن فائبر اپٹیک او د بجلی منصوبی هم وی خودلته د هر سا نشتا ادری مخ کلی کی چی د منصوبی د پاره د قائمه کمیټی مشر مشاهد حسین سید هم د خیبر پختونخوا دری صحیح غنله او وی د لړکی با د متعلق چارواکو او وزیر اعظم سره خبرې کوي او بل دا چی د تیری اوګدی مدیره سی طرح غری خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ډیره زپلې دي نو زکه هم پکار د چی د لا زیات توجه ورکړل شي او منځنی اسیا ته د رسیدو د پاره هم د سیمه د دروازې کردار ادا کوي دریا اخري کې لیکي چې وزیر اعظم له پخپله د دې خبري نوټس اغستل پکار دي چې ولی متعلق چارواکو تر اوسه د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې ځکه چې دې سره به د حکومت مفاهمتي پالیسی ته زیان ورسي او داسې صورت کې به د ملک د ګټو او مفادو یو لوی منصوبه د مسلو ښکار شي
فرائیڈے ٹائمز ورسپانے پا افغانستان کی دا پخلائین عمل او دا سول پروسی تا کتنا کری دا ورسپانے لکھی چی پا افغانستان کی دا من لپارا دا گاونڈای حوادونو همکاری ضروری دا بلخوان نیویورک ٹائمز مجلہ لکھی که بلخو بخن غوڑم بلخوان نیویارکر مجلہ لکھی که چه هم پا اسلام آباد کی دا ایشیا زلہ نړیوال کانفرنس پس پا افغانستان کی دا ډیرو خلکو لخوا پر ولسمشر اشرف غنی تنقید وشو خود تاپی پروژه د بنسټ ایښودو لپاره ترکمنستان ته د نوموړي تر سفر وروسته یې په افغانستان کې تور هرکلی وشو د دواړو مقالو غټې برخې لملیه امیرزاده ورو
فرائیڈے ٹائمز ورسپانه لیکي د دسمبر پر 25مه افغان پارلیمان ته په خطاب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ترهګری خلاف د سیمه ایزې همکاري پاړه مثبت خبرې وکړې چې وی ویل په سیمه کې د امن لپاره به هند پاکستان افغانستان ایران او نورو گاونډو هیوادونو ته په ګډه کار کول پکار وي په هغه وینا کې نوموړي وویل چې هیله مند دی پاکستان به د جنوب ایشیا او افغانستان ترمنځ د یو پل په حیثیت ثابت شي او خپل کردار به ولوبوي ورسپانه لیکي د پاکستانیو او افغان پلاویو ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل چې افغان خاوره به د ترهګر فعالیتونو د استعمال لپاره هیڅکله پرېنږدي خو زیاته کړه چې له پاکستان هم د داسې کولو تمه لري ورسپانه لیکي د دسمبر پر 28مه کابل ته د سفر په وخت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ چې دواړو خواوو په دې خبره رضامندي وښودله چې له هغو وسلوالو ډلو سره سولې او پخلاینې ته تیار دي چې په پروسه کې شاملېدل غواړي دغو مشرانو فیصله وکړه چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د رابطو لپاره به هاټ لاین یا د مستقیم ټلیفون سهولت جوړ کړي ورسپانه لیکي د پاکستان لپاره لومړی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې د خلکو دغه غلط فهمي لرې کړي چې ګواکې پاکستان له غیر مستحکم افغانستان نه فائده اوچتوي ورسپانه د پاکستان په وړاندې دویم چیلنج دا ګڼي چې افغانانو ته دا باور ورکړي چې د ضرب عذب عملیات او د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان د ماضي غلطیانې نه تکراروي بلخوا نیویارکر مجله لیکي د دسمبر پر 10مه افغان ولسمشر اشرف غنی له اسلام آباد واپس کابل ته لاړ چې وروسته د کندهار په هوایي مرکز برید کې تر 500 زیات کسان ووژل شو لدی سربیره رحمت الله نبیل د هیواد د استخباراتو له مشرې استعفا ورکړه چې دغه په خبره د پولیسو پر ځینو چارو د موافقې کمی و بلخوا په اکتوبر 2014 کال کې په بیجینګ کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس په وخت اشرف غنی دا منلې وه چې د راتلونکي کانفرنس کوربتوب به پاکستان کوي د دې تر شا د نوموړي تمه وه چې اسلام آباد په دې آماده کړي چې د تشدد په کمولو او طالبان مذاکراتو ته په کینولو کې مرسته وکړي مجله لیکي د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس مقصد دا و چې په یو پر امن سیمه کې افغانستان یو مستحکم او خوشحاله هیواد جوړ شي خو اشرف غنی د مخالفینو تر فشار لاندې تر اخري وخت پورې په غونډه کې د ګډون پاکله فیصله نشوه کولی مجله لیکي ترکمانستان نه د سفر پر واپسی چرته چې اشرف غنی د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه ایښودلو لپاره ورغلیو په مثبته توګه یې هرکلی وشو نوموړي په صدارتي ماڼۍ کې د ځوانانو سره ولیدل او صوبایي حکومتونو یو شمېر مانځغونډې هم وکړې مجله لیکي تمه ده د تاپی پروژه تر 2019 کال پورې مکمل شي د دغه پروژې له لارې افغانستان په محصول وصولولو سره هر کال 750 میلیون ډالر ګټه کولی شي پر دې سربیره به په دغه پروژې سره په پاکستان او هند کې د انرژي ضرورتونه هم پوره شي مجله لیکي په ټولنیزو رسنو کې د تاپی پروژې هرکلی وشو
دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
اردن کو داد مشال ریو د نن ورځې ونیزي خبرونه دي چې تاسو اورئ دي شي زو اسلام آباد ته پاکستاني سېنټرانو د هیواد د وفاقي حکومت غوښتنه چې په خبر ارمي پبلک سکول د جوډیشل انکوایری د القاعدا پخوانی مشر او سما بن لادن د وجل کېدو او د غرنګ د نورو غټو پیښو رپورټونه دي ولستا په ډاګه کړل شي چې د رنګ خلک هم پر دې خبر شي چې کوم کوم ځای او چا چا غلطیاں کړی دي پڑھے نور تفصیل د خپل خبریال سراج جہیر پدی رپورٹ کور
اسلام آباد کی د جمعه په مازیګر د سینټ غونډې په محل د پاکستان پیپلس پارټي سینټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې تحقیقاتي رپورټ سره سره د حکومت د صحافي سلیم شهزاد صحافي حیات الله د وژنې د بنو د جیل د ماتېدو او د اسامه بن لادن په حق لا رپورټونه ولسته وړاندې کړي د غرنګ د متحده قومي موومنت سینټر طاهر مشادي وویل چې د پېښور آرمی پبلک سکول معامله ډېره سنگینه معامله ده بای چې د دې انکوائری وشي سینیٹر مشاہد حسین سید خپل بیان کې زیاته کړه چې د نل تر هلیکاپټر پیښې رپورٹ هم تر اوسه نه دی خودل شوی او نه تر اوسه سفارتکارانو ته دغه رپورٹ ورکړی دی چې دا پیښه ولې رامنځته شوې ده د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د اسامه بن لادن د پیښې رپورٹ منظر عام ته راوستي شي همدارس د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نوم سینیٹر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ صلاح الدین خپل بیان کې وویل چې په پاکستان کې تر اوسه پورې یو رپورٹ هم مهیته دې راغلې بای چې اوس حکومت د آرمی پبلک سکول د پیښې په ګډون د کارګل د پیښې رپورت هم ولستا وخایي چې دارنګ معلوم شي چې کوم ځای کې کمزوري شوې ده او هغه بیا لری کړې شي په دې اړه نن لمشال ریډیو سره نو موړی زیاته کړه
انکوایری بہت ضروری ہے اور اگر کوئی ایسی چیز
د دې انکوایری ډیره ضروری ده او که په دې کې صدا سي سیز راځي چې په کیس سرکاري راز وي نو بیا د پارلیمان ته ان کیمرا بریفینګ ورکړي ما دا هم وې چې دارنګ نور پیښې شوې تحقیقات یې نه دي شوی او ولسته هیڅ پته نشته ما د کارګل د جنگ د انکوایری غوښتنه هم وکړه چې ولې دغه جنگ شوی او د دې څه ګټه پاکستان ترلاسه کړي او د دې څوک ذمہوارو چې کام ته معلوم شي هندوستان د کارګل په حق لا رپورت وړاندې کړي او چې کوم کسان به کې ذمہوار ختلی وو هغوی ته سزاګانې هم ورکړي او پاکستان چپ او خاموشه ناشته او موږ ته هیڅ معلوم نه دي چې دا جنگ ولې شوی دی چا کړی دی او د څه لپاره یې کړی دی
کله چې مشال ریډیو د دې سینیټرانو په غوښتنه د دفاعي چارو تجزیه کار اسمت وزیر نه وپوښتل چې د دې پیښې رپورټونه خپرول څومره ضروری دي نو نوموړي وویل
کله هم سواقع کیږي ایدے پر یو کمیٹی جوڑی گی اور کمیٹی دے دے پارے چی یو تحقیق ہوشی روٹ کازز معلوم شی جس وجہ وا چی دا واقعہ ہو شوا ہم ہمیشہ کم ڈیموکریٹک ملکوں دی ادا سی چی کم رپورٹو نہیں اب قاعدہ عوام سره شیئر کی اغه پبلک پراپرٹی وی اور دے رپورٹو نو مهم چی کم اسپیکٹ وی ادای چی مونگا د خپل غلطو نزد کو نو دا بالکل دا ڈیمانڈ جائز دے دا پکار دے چی رو پبلک کی سمرم انسٹیٹیوشنز دی چی پکم کی کمی دی کمزوریاں دی خپل سیلف ریفلیکشن وو کی ځان ګریوان ته وګوري او کمی کمی غلطۍ دی هغه لري کی نو دا خو ما په خیال ډېر ضروري دی او همدا سي به مونږ بیا مخکې زو او کدا مونږ نه کوو نو بیا به دا واقعي بیا کی کم څنګه دی او ما غسه به حالات روان
د غونډې دوران د سینټ چیرمن میار زارباني غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومان او نور سټاپ په یاد کې یو میوزیم جوړ کړل شي او دغه پیخي او د ماشومان تصویرونه پکې ولګول شي ځکه چې په نور ملکونو او په خاص توګه هیروشیما او کمبوډیا کې هم دا قسمه میوزیم میں جوڑی کلی شوی دی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مدرسے پوسنی اثر کی د مشال ریڈیو ونیز خبرونه مدرسے پوسنی اثر کے د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کړی دی رسی خود داسی پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
مشاله دی خبرونه ته غوګست یو دغه اونیزه خبرونه چې تاسو اعلان ورده په راتلونکي غړي کې تاسو اوریدئ شئ. د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15 لک ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي سکولونو ته نزي. خورده په خبره حکومت هڅه کوي چې د بنیادی تعلیم لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او هر ماشوم سکول کې داخل کړل شي. نوموړي دا څرګندونه د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته کړې دي چې تفسی جې له اسلام آباد د مشالډو خبریال ریاض موسی خیر لا کوي.
د جمعې په ورځ ماخام قومي اسمبلی کې د تپوسونو د دمې دوران د قومي اسمبلی د غړي پرویز ملک لخوا د یو تپوس په جواب کې د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمان وې چې دوی ته د 15 کالو نه تر 14 کاله عمر پورې ماشومان سکولونو ته په نتلو اندېښنه ده، خو حکومت دغه لړ کې هر قسمه اقدامات کوي او دې دپاره یې تعلیمي بجټ د 2% نه په زیاتولو 4% کړی دی. د ده په خبره تېر حکومت کې 68 لک ماشومان د سکولونو نه بهر وو، خو اوس دا شمېره 15 لک ته راکوزه شوې ده او امید راتلونکي سروې کې به دا نوره هم راکمه شي. نوموړي زیاته کړه دغه لړکې د وفاق او صوبو د تعلیم وزیرانو ترمنځ وخت په وخت غونډو کې په مختلفو تجویزونو غور کیږي او د حکومت خواهش دی چې هر ماشوم په سکول کې داخل وي. خیبر پختونخوا کې د تعلیم څه صورت حال دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پخوانی صوبایي وزیر تعلیم او د تعلیم دپاره د قائمه کمیټې موجوده غړي سردار حسین بابک نه تپوسو کو نو دوی
پورې ماشومان ګورونه بهر دي. وجه یې بنیادی هم دا ده چې یو خو ډېر زیات زموږ سکولونه تباه شوي دي. د آبادۍ چې کوم رفتار دی یا چې کوم آبادی ده په هغې تناسب باندې د سکولونو تعداد هم کم دی. خیبر پختونخوا ته دا بالکل دیوال په دیوال چې کومه قبایلي سیمه ده، حالات داسې دي چې هلته ډېر خلک خیبر پختونخوا کې پاتې کېږي یا نورو صوبو کې پاتې کېږي. اصل بیا تړلې د افغانستان چې کومه مسله ده، په افغانستان کې هم د امنیت فوج باندې بعدي دلته پرته ده. دا ټول وجوهات په بنیاد باندې دلته ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي.
څه وجوهات دي چې دومره لوی تعداد کې ماشومان سکولونو ته نزي؟ په دغه اړه مو د تعلیمي چارو د کارپو او باچا خان تعلیمي ټرست د مشر ډاکټر خادم حسین نه تپوسو کو نو دوی
د تعلیم پر اهم مسلې چې کوم په پاکستان کې او په خصوص توګه خیبر پختونخوا کې دي، په هغه کې یو مسله د سپلای سایډ باندې ده. مطلب دا دی چې داسې سہولیات ورته نور کړی کیږي چې کوم موجوده سکولونه دي چې هغه ته ماشومان راشي، یا د ماشومانو نه سکولونه لري وي، یا چې کوم سکولونه تباه شوي هغه دوباره روغ شوي نه دي. کوم خیبر پختونخوا کې ماشومان د سکول نه بهر دي، د لپاره کم از کم 100 سکولونه پکار دي. او چې کوم موجوده سکولونه اوران شوي او هغه پټنټونو کې سبق وي چې هغه جوړ کړی شي.
همداراز د تعلیمي چارو یو بل کارپو او استاد ډاکټر محب وزیر وایي چې د بده مرغه حکومت پاکستان کې تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د زیاتوي
داوی خو ډېرې کېږي چې موږ یو نظام تعلیم راوالو او په ځمکه داسې نه ښکاري. وخت په وخت دلته د تعلیم دپاره کمپین چلول کېږي، نو هغه کمپین سرته ونه رسولی شي. هغه واقعي کوڅه کوڅه ته ماشوم ماشوم ته پلار پلار هر چا ته ونه رسي، نو وجه دغه شي چې ماشومان د سکول نه بغیر پاتې شي. او بیا زموږ د فاټه صورتحال داسې دی چې چېرته چې سکولونه ړنګ دي، چېرته چې ماسټر ډیوټۍ له نه ځي، نو هلته به ماشومان سکولونو ته څنګه لاړ شي؟
د ذکر دا چې سمود وړاندې د تعلیم دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان په نایجیریا پسې په دویم نمبر لوی ملک دی چېرته چې زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
اور دن کو دا چسدی ضلعی انتظامی تھا دا اکسپیم پا مالی مرست یو زائی مدنی ٹولنی دا سیلاونو او نورو پتھنو پا صورت کی دا ژغورنې د عملیاتو لپاره کیشتۍ او نور زوري سامان ورکړی دی. ځایي خلک وایي چې د ژغورنې عملیاتو لپاره په کار آلاتو د کمی له وجې ډېرو ستونزو سره مخ وو. د چاسدې ضلعي انتظامي چارواکي وایي د دې آلاتو سره به اوس د سیلاونو او نورو آفتونو په صورت کې د هغوی بنیادي ضرورت پوره شي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د آفتونو د مخنیوي لپاره د کارکونکي یو مدني ټولنې مشر پرید الله مشال ریډیو ته وایي د چارسدې د آفتونو د مخنیوي په لړ کې د ضلعي انتظامیې سره د ضروري آلاتو د کمی پوره کولو لپاره دا سامان ورکړی شوی دی.
ادارې جوړې دي، ډاکومنټس کښته هغه کښته خو دی د نورو ادارو سره کوآرډینیشن کوي. صرف پل د دې ادارې داسې لایف سیوینګ اکویپمنټ دي سره نشته. د پی آر ډی ایس د کم اکټیویټي چې ده دې مقصد دا دی چې ډسټرکټ لیول باندې کم ڈی ڈی ایم دا موږ دومره سټرینتن کړو چې دی په ایمرجنسی سچویشن کې په خپله خپل کار کولی شي.
او د چارسدې ضلع مرستیال کمشنر نورولی شاه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په رنګ په چارسدې کې هم د آفتونو د مخنیوي مرکز قائم کړی شوی دی، خو دوی سره د ژغورنې د عملیاتو لپاره اوس هم د ضروري آلاتو کمی دی.
ما د پی آر ڈی ایس ته یو ریکویسټ کړی و چې مونږ ته کم سے کم لږ سامان چې کوم زمونږ بیسک ریکوائرمنٹ دا مونږ ته راکړي چې مونږ ککل هم سیلاب راته چې په هغې کې مونږ دا استعمال کوو. دې کې دوه غټې بوټس کښتیانې دي پلس نور چې کوم بیسک اکوپمنٹس دي هغه دوی مونږ ته نن حواله کړي. داسې نه شولی چې دا پوره دی، په سیلاب کې خو ډېر سامان پکاري، هغې سره ډېر عمله هم پکاري، ایکسپرٹ هم پکاري، خو کم سے کم هغه دومره یو سامان زمونږ سره شته چې مونږ په هنګامي حالات کې دا استعمالوی شو.
په چارسدې کې د مدني ټولنې یو کارکون ظهور احمد ظریف خیل مشال ریډیو ته وویل چې د 2010 په خونړي سیلاب کې د ژغورنې د آلاتو د کمی له وجې هغوی د ډېرو ستونزو سره مخ وو.
او وخت مونږ سره هیڅ قسمه سامان نه دلته اداره نه وه چې هغې به لکه دا ریسکیو کول شوه. مونږ خپل مدد کې تحت مونږ چې کوم ریسکیو کوله دلته په چارسدې کې نو مونږ کټونه روړل او کټونه مونږ الټه کړل، هغې لاندې مونږ د ټیکټر د ټیرونه روړل واړه او هغه کې موږ هوا واچول او هغه نه موږ کښتیا جوړې کړې او په هغې په زیرې باندې موږ خلک ریسکیو کول او خلک موږ بارته روخکل. یو دوه کاله مخکې یو سیلاب راغی او هغه موږ دوی پسې رالو، موږ دوی ته چېرې موږ لکه تاسو انسټرومنټ وینه هغه موږ لرا کړې، دوی موږ یو کښتیا راکړه چې په هغه کښتیا باندې موږ 6000 روپۍ ولګولې او 6000 روپۍ لګو نه باوجود هغه یو میټر پورې په اوبو کې توتا، یعنی هغه د هغې قابل نه چې موږ یو میټر هم هغه بوتلې وای، یعنی دوی سره دومره سس نه.
د یادونې وړ ده چې پاکستان په لومړي لس هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی کوم چې تر ټولو زیات د موسمي بدلون د عواملو نه د زلزلو، سیلابونو او وچکالۍ په شکل کې ډېر متاثره شوی دی. او په پاکستان کې د آفتونو د مخنیوي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په دې هیواد کې د ضلعو په سطحه د آفتونو د مخنیوي د آگاهۍ او آلاتو ډېر ضرورت دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تو مشال ریډیو خبرونه ته وګستئ. زو کراچۍ ته د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر او استاد درویش دورانی وای چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپ کیږي ولې لوستونکي یې ځکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي او بله لویه وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه نه ده او تر څو چې د دې ژبې سره معاشي ګټې نه وي تړل شوي تر هغې عام ولس د دې لوستلو او زده کولو اړخ ته نشي راتللی. نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال محمد عمران مرکه کړو، ترې یې پوښتلي چې د پښتو ژبې لوستونکي ولې کم دي.
بنیادی وجہ دا چې پښتانه د خپل ژب زده نه د لوستلای نه شي ولی چې په تعلیم کې نشته. دا دومره لوی د بولان تر چتراله دا دومره لوی قوم پروت دی، دا غوی ژب په تعلیم کې نشته. غواړم نه ځکه چې دا غوښتنه هم نه کوي ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دی پوه. او دویمه خبره دا ظاهره چې په داسې صورت حال کې چې دا ژب بیخي په نظام کې وینه نو هلته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل، په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل او ډیر لوی او ګټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل دام ګرانه خبره وي کنه.
نو څه غنې چې په کم ځای کمې دي، سیاسي خلک دومره سنجیده نه دي یا زموږ چې کم نور پوهان دي نو هغه څه سنجیده ګام نه پورته کوي.
خبره ده چې دا قام چې دي کنه دا د لو د دې ساده ډیر لوی کې دي، د انګریزانو چې دا شروع کړه دغه تعلیم په بنیادی توګه په اردو شروع، لیکن په سند کې په سندي شروع کی او په دا اردو ته کې په پښتو پر ځای باندې په اردو په دې شروع کی چې هغه چې د افغانستان د قطر بیل شوې ده چې تر څو دا ژبه ژوندۍ تر څو دا ژبه د دې په خلک کې د افغانستان نه را بیلېږي او د هندستان سره تر هغه په ون ناخلي چې وای هندستاني ژبه په داخله کې روانه چي. نو هغه چې د اول سکول خلاص کی په دا اردو خلاص کی په دې نه خلاص کی چې د دې دا اردو جب چی دا ہی دا ہی ہندوستانی جب دا دا خلگو دا خلے نا چی دا بلا جب باس دا پخلو کی ورا چی نو دا خود دا دو روز کار نا دی دا صدی غواری دا صدی دا تعلیم پا ذریعہ دا کی دلاشی نو دا اگا وقت چی دا تمر خلق راو تلی دی چی اوز تا ریفرنڈم دا پر دا پشتنو کی وکی چی دا مر پشتو راولو دا غواړی کنه غواړی دا پښتانه په ډېر لوی اکثریت سره دا وشي نه غواړي ځکه چې د دې شاته ډېر لوی لوی خبرې دي دا نه د کوم پرسته د وس خبره ده زما استاد او چې تر څو دا کام ونه غواړي او دا کام چې نه غواړي هغه دا وجه ده چې د دې خپلې ژبې سره هیڅ ګټه تر اوسه نه ده لیدلې
نور صوبو ته خلک لاړ شي یا پنجاب ته مزدورۍ لپاره لاړ شي اسره کورنۍ هم لاړ شي کراچۍ ته راشي هلته یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغه پښتو اکثر یې لري څه ګڼي چې څه کول پکار دي خصوصا زموږ دغه پښتنو ته
اس خبر نہ دادا پختانوں کو بڑی فخام دا ہندوستان تھا بڑے لوی لوی کشمیر کی پختانہ تلی دی جتلی دی نو بس پتہ ہم نصر کی غجب تلی دا اس دا کراچی دا کر دی کلا پختانہ ڈی دی نو غدا سی علاقے چ پختونو علاقے دی کوشش ہو کہ دا جوندی تر ڈیرے ساتل اسی
ل کھٹی سره تعلق لونکي لیکوال او شاعر درویش دورانی مرکتا سوردل دوی سره مرکز بوک همکار محمد عمران کړي وا زو افغانستان ته د خوست ولایت چارواکي وایي چې تیر کال په پرتلا د یاد ولایت حکومتي عواید 1.5 میلیون افغانۍ لوړ شوي دي. دوی وایي تیر کال یې عواید 1.6 میلیون افغانۍ وو خو سږ کال دا عواید 9.8 میلیون افغانۍ ته ډېر شوي دي. یادې څرګندونې د جمعې په ورځ خوست والي د رسنیو خبریالانو ته د یوې خبري ناستې پر مهال کړې دي چې تفصیل یې نجیب الله خیر راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سږني عواید نږدې 1.5 سلنه لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. ښاغلي حبیبي وړاندې وویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 1.5 میلیون افغانۍ وه چې سږکال عواید تر دې مهاله 9.8 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 9.6 سلنه لوړوالی ښیي.
زموږ د 1.3 میلیون لمریز کال عایدات 1.6 میلیون افغانۍ اما د 1.4 میلیون کال راټول شوي عواید 9.8 میلیون افغانۍ دي چې د پیسدۍ له مخې 9.6 سلنه او د رقم په اساس 1.5 میلیون افغانۍ زیادت ښیي.
خوست والي حکم خان حبیبي د عوایدو د ډېروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډېرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې له خوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتوالي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تېرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالي کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والي په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړي. د وویل کچېرې غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاصه شي او رسمیت پیدا کړي نو د ګمرک سګنی 1.5 میلیون افغانۍ عواید به تر 8.9 میلیون افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 1.5 سلنه لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست ته په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخليږي. کتونکي په دې باور دي کچېرې حکومت د خپلو ټولو عوایدو په راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي نو دا عواید به د اوس په پرتله 2 برابره لوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د غوګست اوریدونکو په کوټه کې له یو شمېر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم د دغه خار ځوانان په شوق سره کوي. زموږ خبريال خدای دونه سر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورت را لګلې چې د سکوهنی په غوګونو پیلېږي.
د کوټه په سټلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانانو او ماشومان د ورځې دومره برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل بوکسرانو فایټونه وکتل او زما بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغه اکیډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکیډمۍ له برکته یې د سکوهنې لوبه پیل کړه.
زموږ د علاقې د سپورت ماحول زیات و، ځکه چې ما دا غوښتې چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکیډمۍ کې ایډمیشن واخیستې.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان نیشنل، تقریبا در انټرنیشنل ایونت پرې مې دا لوبه کړې ده، او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکیډمي لرم. کوشش مې دا دی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم، او کوشش مې دا دی چې د خپل شاګردان په یو ډپارټ کې، لکه بزاج خود زه چې په ډپارټ کې یم، دغه شاګردان مې په یو ډپارټ کې راسي. بس دا کوشش کوم چې اکیډمی می په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي، خو دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمی چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واچا.
دا مشال رادیو ده.